السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدر منو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه او ریډیو ترابولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دی او چې په قندوز کې نن د دولت وسلوالو مخالفانو ډلې زه حمله کړې ده دغه راز د هم او چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی سبا چین ته په رسمي سفر روانېږي د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو مدافع فعال نسرین ستوده چې په لاریونو لاس پورې کړی او د څو ساعتونو له بند وروسته خوشي کړې ده د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې بیا اروپا پلوې ډلې بریالی شوې دي خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم د سو مهمو خبرنو سرټکی په کندز کې وسوال مخالفینو د اسناف سرانوالی پر ودانۍ ډلې زه حمله کړې ده او د هغو پولیسو برخلیک لا معلوم نه دی چې د بدخشان په وردو جولسوالۍ کې لا درک شوې دي پوره خبرونه د کندز چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو نن د دې ولایت د اسناف سرانوالی پر ودانۍ ډلې زه حمله کړې ده د کندز د امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسینی آزادی راډیو ته ویلي چې حمله کوونکي د ملي اردو له جامو نه په ګټې اخیستو دی ودانۍ ته ننوتلي دي حسینی زیاته کړه چې د حمله کوونکو شمیر درې تنه دی چې یوې انتحاري حمله کړې او دوه نورې سرنوالۍ ته ننوتلي چې پولیس ورسره په جګړه کې بوخت دي که څه هم ښاغلي حسینی د دې حملې د مرکشوب لپاره معلومات ورنه کړل خو عیني شاهدان وایي چې تر اوسه د درې کسانو جسدونه لیدلي دي د دې حملې مسؤلیت د کورنیچر وزارت وایي د هغو ولسو پولیسو برخلیک لا تر اوسه معلوم نه دی چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له حملې وروسته لا درک شوي دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه کوي په نږدې ورځو کې د وردوج ولسوالۍ په ځینو کلیو کې عملیات وکړي سو د دې پولیسو برخلیک معلوم شي موږ تر دې دمه د ولسو تنو پولیسو افسرانو سره تماس نه لرو دوی یا لا درک شوي یا د دوی مخابروي تماسونه د ولسوالۍ له مرکز سره قطع شوي دي موږ هڅه کوو سو د دوی برخلیک معلوم کړو دا پولیس دوه ورځې وړاندې د وردوج ولسوالۍ په سوفیان سیمه کې لا درک شوي تیر کال هم د بدخشان وردوج ولسوالۍ د مخالفینو په ولکه کې وه او دا د دې ولایت له ناامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي د افغانستان د مالی وزارت یو ځل بیا هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې دوی د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د دې وزارت بیان د عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي هغه معاشونه چې د عادي بودیجې له لارې ورکول کیږي دوی هیڅ ستونزه پکې نه لري ښاغلي جیلانی زیاته کړې یوازې د هغو بهرنیو سلاکارانو او یو شمېر نورو کسانو معاشونه یو څه ځنډنی شوي چې د پراختیا بودیجې له خوا ورکول کیږي
منګ د یو کال را په دی خوا سپما کړې ده منګ د 2014 کال تر پای پورې د معاشاتو په اجرا کې کوم ستونزه نه وینو
دا په داسې حال کې ده چې د امن ساتنې یو شمېر پولیسو تېره ورځ اعتراض وکړ چې له شپږو میاشتو راهیسې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي د مالی وزارت وایي پولیسو ته د معاشونو نه ورکول د دوی نه بلکې خپله د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت دی او د ولسی جرګې اداري هیئت چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي د دې جرګې منشي انجینیر سید اکرام خبریالانو ته وویل چین غواړي د قانونو د استخراج او په نور اقتصادي برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي ښاغلی اکرام زیاتوي د چین او د نورو ګاونډیو هیوادونو همکاري کولای شي د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی سبا سه شنبه چین ته سفر وکړي ښاغلی احمدزی به چین د درې ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې د چین د ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري د خبرنو پای بهرني خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي
د اوکران په پارلماني ټاکنو کې اروپا په لوړډلې بریالي سوي دي اوکرانیان هلمند دي چې دا انتخابات په پدې هواد کې د یو کال کړکیچ او په ختیځ کې د روسي په لوړ جلاغشتونکو پر ضد د جګړې وروسته ثبات ټینګ کړي د انتخاباتو د نیمه نتایج لمخې په چینن اعلان سول د ولسمشر پترو پوروشینکو ګوند 21.8% او د صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ګوند 21.5% رایې ترلاسه کړې دي تر اوسه تر 30% زیات رائے شمیرل سوی دي او یو بل اروپا پلوه غوند 10.8% رائے تر لاسه کړی دي. پوروشینکو د خپل هیواد د دولتي تلویزیون لاري پروندویل رائے ورکونکو د اروپا پر لور د اوکران کلک ملاتړ کړی دي. د ارمنستان او ازربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباخ د جلاسي سیمې د شخړې په حقله په فرانسې کې سره وګوري. د فرانسې چارواکو ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان به په پاریس کې نن جلا د ارمنستان د ولسمشر سرش سارکسیان او ازربایجان د ولسمشر الهام الیف سره وګوري. د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سارکسیان او الیف په وروسته له یو بل سره هم وویني. د اګست میاشتې راهیسې د کاراباخ ځواکونو او ازربایجان د فوز ترمنځ په نښتو کې شل پوځیان وژل سوي دي. د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ پر سیمه چې د ارمنستان په لوی جلا غشتونکو لخوا نیول سوی ده د نیوي لسیزې راهیسې شخړې روانې دي. د تونس وګړي د 2011 کال د پاتون راهیسې د لومړي بشپړ پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. پرونی انتخابات د دې هیواد پر دوو لویو ګوندونو متمرکز و چې کوم یو به حکومت جوړ کړي. دا ګوندونه سیکولر د تونیزیا ژغ او اسلامي الانهاده دی. راتلونکی حکومت به د 211 پارلماني څوکیو سره د 15 کلونو لپاره وي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیسیون په وینا 15.2 میلیون خلکو څخه 60% خلکو رای ورکړی دي. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو مدافع فعال نسرین ستودا چې په لاریون یې لاس پورې کړی وو د 2 ساعتو له بند وروسته راخوشي کړی ده. ستودا پرون رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دا له هغه وروسته چې د حقوق پو په توګه د دې پر کار بند بندیز لګول سوی وو د لاریون پر مهال له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای بندي کړل سو. دی وویل دغه لاریون کوونکو له حکومت څخه دا غوښتنه هم کوله چې په ټولنه کې ازادي زیاته کړي. ستودا چې د 2012 کال د سخاروف د ازادي جایزه ګټونکي هم ده وویل لدی سره نیول سوي کسان لدی پرته ډیر ژر خوشی کړل سول. دی زیاته کړه چې امنیتي ادارو مخکې لدی چې دا را خوشی کړي لدی پښتني وکړي او اوه ساعته تهدید کړه. یو 50 کلن ستودا چې په 2012 کال کې هغه وخت هم بندي سوی و چې احمدی نژاد د بیا انتخابه دوه پر ضد پلاریون کې ګډون کړی و. دا تیر کال شپږ کلونو وروسته له بند را خوشی سو. د امریکا په واشنگتن ایالت کې په یو شونځي کې د ډزو لکبله د وژل سوي کسانو شمیره درې ته رسیدلې ده. د روغتون د چارواکو په وینا څوارلس کلنه جیا سوریانو نن د زخمونو لکبله مړه سوه. یوه بل نجلۍ هغه وخت ووژل سوه چې جیلن فریبرګ په چې ښه شاګرد ګڼل کېدی د سیاتل سیمې په شونځي کې په کوچني رستورانت کې ډزې پیل کړې. فریبرګ وروسته ځان هم زخمي او مړ کړ.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. رپورټونه وایي چې په قندوز ولایت کې د دولت وسلواله مخالفانو د استناف سرنوالۍ پر ودانۍ حمله کړې ده. په دې اړه هڅه کوي چې په سیمه کې خپل خبريال سره په تماس کې شو او له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. په کونړ کې د نورګل ولسوالۍ اړوند د مزار درې لسګونو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلوال پاڅون پیل کړ. پولیس مشر اشرف غنی احمد سبا ته چین ته ځي. یو شمیر اقتصادي چارو کاربوهان له چین سره د افغانستان اړیکې د اقتصاد لپاره مهمه ګڼي. په روانه خبرونه کې دا هم وروي چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وايي امریکا او متحدان باید د امنیتي سند په اساس د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره متحد وي. د نور رپورټونو سربیره د دې هم خبرې کې چې د مالی وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پایه د ټولو دولتي مامورانو د تنخواګانو ورکولو لپاره کوم ستونزه نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د دولت وسلواله مخالفانو په کندوز ولایت کې د استیناف د څارنوالۍ پر ودانۍ حمله کړې ده. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې خپل خبريال سره په تماس کې شو او په دې اړه له هغه څخه وروستي حال واخلو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ. د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د مزار درې په لسګونو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړ. دوی وایي چې دوی د طالبانو لکړونو دغلته پتنګ شوي او مجبور وو چې وسلوال پاسون وکړي. په دې اړه له سیمې روحلا انوري رپورټ راستولی دی.
پاچون د وسلوالو طالبانو او پاچون کوونکو ترمنځ په جګړه پیل شو چې یادې جګړې نیم سات دوام وکړ. د مزار درې خلک وایي د وسلوالو په ضد ځکه پاڅون وکړ چې نورې له زور زیاتی په تنګ شوي ول.
دا خلک دلته ورانه کوي، مکتبونه بند کړي دي، لارې کې بمونه دي، په ملي اردو ډزې کوي، د حکومت خلکو ته لاس اچي.
دا خلک نه کینی چې دا په دې زمنګ دره کې معلوم خلک دي چې پاکستان نام خلک راوړي. یو کال کېږي چې دلته موږ له دولت د افغان دیسی پایا لګولې ده. دا پایا دوی بند کړي ده، وایي چې لاړ شي د پېښور د شاډن نه، هلته د دوی مشر ناست دی، وایي امر راوړی. ورته وویل چې موږ د افغانستان د دولت خلک یو، موږ پاکستان نام نه شو راوړلی. نو موږ یې بالله تنګ کړي چې دې لپاره چې دا اوس تاسو یې نه وسې ډزې وکړي، چې غرونو کې ناست دي.
پاڅون کوونکي له دولتي مسؤلینو غواړي چې د اړتیا په وخت کې باید ملاتړ وشي او یا د ادارې ته د محلي پولیس منظور کړي.
دولت نه زموږ دا پوښتنه ده چې موږ د کوم وخت پورې زموږ وسه کېږي، خو دا چې زموږ شاته محلي پولیس موږ ته درې سوه کسان منظور کړي آینده لپاره.
کونړ والي شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته وویل ولسي خلکو د امنیت د پیاوړتیا او په خپل سیمه کې د سولې راوستلو لپاره پاڅون کړي او دولت په ورسره پوره همکاري کوي.
نو چې دوی پاتېږي او د طالبانو مقابل کې جنګیږي، خامخا به مجبور شي چې مرسته کوي مربوطه ارګانونه، خصوصا امنیتي ارګانونه.
ښاغلی جلاله وایي تر اوسه د پاڅون کوونکو او طالبان ترمنځ په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او ولسي خلکو په مزار دره کې په مهمو نقطو کې پنځه پوستې جوړې کړې دي. وسلوال طالبان به وایي د ولسي پاڅون په نوم دوی سره محلي پولیس په جګړه بوخت دي چې په اکثرو ځایونو کې ورته مرګ جوړ ولیده. له دې وړاندې د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکو هم د طالبانو په ضد پاڅون کړی و چې د چارواکو په وینا ډېره ښه نتیجې ورکړي او امنیت ورسره ښه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
فخر کوي. طالبان پر دے بانے ڈیر خپا دے جکا چھے دوی مخی غوشتل سے ملدہ جنگونا ہو کے چہات پر نامن بند آو لرسی ہو او زیاد کسان ہے غوڑے چھے اس برد سول پر وسی سر یودائی سے جکا چھے حکمت اخپل برد دا وانانو پلا سے خارجی زواکونا ہوتا لی دے او نور دی دی لیوال دی چھے دے حکمت سر یودائی
انشاءاللہ پیدی وہ بدی خو خوشحال ہے انشاءاللہ طول مسلمانان بر دی بانے خوشحال ہے اسے پنایان د من دا ورته کوجه یا شورا ودا افغان پولیسو ته ور سپاري او دې دونه قوت یعنی ادونه ځواک من سوی د مثال دی شورا ودا او ورک خپل لاس اخلي دا جد په شته خبره ده.
زمانم شمسلال او په دې خوشاله سي دي خپل اډي او د موجه خپل اډي د افغان ملي حکومت او وسپاري سي برتن د مو د غنه غواړي چې خپل وطن او وسط او افغان حکومت یې غواړي چې خپل وطن دفاع وکړي او په دفاع کې ولاړ هم دي.
لا هلمن ولایت څخه د برتنوي ځواکونو د وټلو پاړه مو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظر ووري د برت ګرځو د کندوز د نن ورځې د امنیتي پیښې لپاره همدا شیباله کندوز سره څخه زموږ همکار اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، د کندوز د استناف پر څارنوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله اوس هم دوام لري؟
خپل سلامونه تاسو وړاندې کوم. بلې، و جګړه اوس هم روانه ده په خپل استناف سره دوالۍ کې او د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان صاحب سرور حسینی وایي چې فقط یو ځان وزن کې سزان دروازه خلې کې چاولې او دغه مړ مو وای راو با سو یو بل قسم په پټاز کې شل سوي دا خپل دغه ځان وزن کې دوه تنه مړ سوي دي او دوه تنه له افغان ځکونو سره ته جګړه کې روان دي او د دامو ویل چې رئیس سراندوالي او نور کارکونکو روغ رمټ د پولیسو لخوا نه را باسل دي یعنی داخل دي تعمیر نه رئیس دي بهر ته شي دي ته زیان ونه رسي او جګړه اوس روانه ده
څه وی امنیتي مقامات ول د سویل دي چې دا کم انتحاري چیزان له زولې ده په دې په حق خو ملکانو ته څه زیان تر سره ده اوخته
دا د دې بیسې څلور تنه انتحار کوونکي چې د ملي اردن جامع فرتن کې وکړه چې ویډیو دروازې خولي کې وي ځان ته انفجار وکړي خو هیڅ شیطان وایي چې دلته درې کسه وژل شوی دي یعنی مرزوب له اړولې ده او دوی وایي چې مخکې د تروس برې نور چې زیات نشه پراته له دغه دوه تنه خپل ځان وژن کې چې دوی وژل شوی دي
نن سه تمنانه دوستانو له کندوز څخه مو د اجمل آریان ریپورت ووریده چې د کندوز د اسناف پر سرنوالي اوس هم د دولت د وسلواله مخالفانو ډلې ځه حمله دوام لري د مرګ جوبلې پړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته مونږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو پروانو او راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره په دې اړه ورستي معلومات شریک کړو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
داخل شوی د چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیب په درې ورځنی سفر د سه شنبه پر چین تلاړ شي افغان ولسمشر چې د هیئت په مشرۍ د هیواد تزي هڅه کوي چې نای پنګوال په افغانستان کې پنګونې ته وهڅوي افغان دولت په دې باور دی چې چین په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سره هم مرسته کولای شي سالم محمد صالح په ریپورت لري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زید پیکینګ د مرستو جلبولو لپاره د سه شنبه پر ورځ چین ته ځي کابل تملری په اقتصادي او د بهرنی پالیسی په برخه کې چې هدف یې په سیمه کې د سولې ټینګښت دی د چین مرسته راخپل کړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او متحدو هیوادونو جنگي ځواکونه د همدې کال په پای کې له افغانستانه وځي او دغه جګړه ځپلې هیواد لا هم د نورو هیوادونو مرستو ته اړ دی اداري فساد هم په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ په وړاندې یو لوی ستونزه ګڼل کیږي اشرف غنی احمد زیبا له خپل چینایي سیال شی جنګ پینګ او چینایي پانګوالو سره وګوري د بهڅه وکړي د افغانستان پرمختګ او بیرغونې ته چې د دریو لسیزو جګړو او اداري فساد زیانمن کړي د دوی مرسته راجلب کړي افغان چارواکي ویل اشرف غنی احمدزی سره به د افغان سوداګرو یو هیات هم ملګری وي او د بهڅه وکړي چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې د چینایي پنګوالو همکاري راجلب کړي د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر به چینایي پانګوالو ته څرګند کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره شرایط برابر شوي دي ولسمشر به په چین کې له ځینو چینایي او افغان سوداګرو او پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې به د پانګونې پر مساعدو شرایطو او اهمیت دغه راز د اقتصادي فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیب په چین کې د استانبول د پروسی په غونډه کې هم ګډون وکړي او هلته به د افغانستان پر وضعیت وینا هم وکړي چین په افغانستان کې پر ځینو مهمو پروژو له دې جملې په لوګر کې پرمس عینک کان شاوخوا 3 میلیارډ ډالر پنګونه کړې ده د چین دولتي کمپنۍ ایم سی سی تیر میلادي کال د لوګر له دې کان نه خپل کارکونکي ورسته له هغې ویستل چې وسلوالو کسان ور باندې حمله وکړه د مس عینک کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې لاسلیک شوی خو له زیاتې مودې راهیسې افغان او چینایي چارواکي پر دې خبره کوي چې پر دغه کان بیرته کار پیل شي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویلي په کار د افغان ولسمشر په افغانستان کې لویو اقتصادي پروژو ته د چین مرسته را جلب کړي
افغانستان دولت کولای شي چې ډېر خمو مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره چین کې ترڅو پرې وکولای شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع د قوت چې ظرفیتونه ایجاده وي چې هغه هم ظرفیتونه د اقتصادي او همچنان د کارموندلو او همدغه راز راکړې ورکې تجارتي راکړې ورکې په سیستم ایجادي دا خورا د اهمیت ورده
تر دې مخکې په کابل کې د چین سفیر ډاډ ورکړی و چې هیواد یې لیوال دی په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د تحصیلي بورسونو د ورکړې او اقتصادي پروژو په برخه کې همکاري وکړي. راپورونه وایي چین په افغانستان کې د خپل اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره په امنیتي برخه کې ضمانتونه غواړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فائق واحدي په دې باور دی چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره هم مرسته کولی شي.
چین به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی،
چین د سیمې او نړۍ د یو لوی اقتصادي قدرت په توګه د اقتصادي ودې او تجارتي اړیکو د پراختیا په برخه کې مهم رول لري. دغه راز چین په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هم مهم نقش لوبولی سي، ځکه نو ولسمشر چین ته خپل سفر مهم ګڼي. افغانستان له چین سره شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري چې واخان تنګای د چین له لویدیځې سیمې شینجیانګ سره تړي. د چین په دې سیمه کې په خټه اویغور مسلمانان میشتي چې په وروستیو کلونو کې په چین کې په څو حملو تورن سوي دي. پیکینګ بیره لري چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې به چین ته هم سرخوږی جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو او خبریال سمی یوسفزای وایي چین د افغانستان له سولې سره زیاته لیوالتیا لري او د ځان په ګټه یې بولي.
چین داسې یو هیواد ده چې د ټوریزم نه ډیره سرګردان ده او ډیره لیوالتیا لري چې که د افغانستان او د طالبانو د افغان حکومت او په دا سیمه کې دغه حالات مثبت طرف ته ولاړ شي او سوله رامنځته شي، نو خود به خود به هغه کوم عناصر چې چین ته مطلوب دي هغوی به له منځه ولاړ شي.
د افغانستان نوی حکومت چې تازه یې په کار پیل کړی او لای کابینه نه ده ټاکلې، ژمنه کړې چې د سولې او ثبات د ټینګښت دغه راز اقتصادي ودې لپاره به لازم اقدامات کوي. دغه حکومت د پراخو اصلاحاتو راوستلو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه هم کړې ده. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې سعودي عربستان ته تللی و. ښاغلی احمدزی د عمرې تر حج وروسته پرون د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې او په سعودي کې د افغان حاجیانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسایلو له سعودي ولیعهد او دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره خبرې وکړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګوي امریکا او متحدانه باید د امنیتی سند پر اساس د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره متحد وي. د دې جرګې منشي سید اکرام نن په کابل کې خبریالانو ته ویل امریکا باید د افغانستان په یو شمیر سرحدي سیمو د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو د درېدو لپاره پر اسلام آباد فشار وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه بحثونه روان دي. صفی الله استنگزی او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی له دوه ورځو راهیسې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې بحث روان دی. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان له امریکا سره د یاد سند تر لاسلیک وروسته د هیواد د امنیتي وضعیت د ښهوالي په تمه دي. نوموړي ویل امریکا او متحدین یې باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اساس کړې ژمنې عملي او په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت هڅه وکړي.
در اکثر نقاط افغانستان مشکلات امنیتي وجود داره.
دی وایي د افغانستان په اکثر سیمو کې امنیتي ستونزې موجودې دي. په عین حال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو باندې راکټي حملې کیږي. امریکا او متحده ایالاتونه باید د افغانستان هغه ګاونډي هیوادونه چې دې هیواد ته امنیتي ستونزې پیدا کوي ډیر فشار راوړي، سولې د کار لاس واخلي. هغه څه په امنیتي او دفاعي سند کې راغلي باید امریکا او متحدین یې له افغانانو سره د امنیت او ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي. د ښاغلي اکرام په خبره د امنیتي او دفاعي سند د متن په اړه د بحث په خاطر د بهرنیو چارو وزارت چارواکي او د ملي امنیت د شورا سلاکار د جرګې ته غوښتل شوی. له امریکا متحده ایالاتونو سره دفاعي او امنیتي سند د ملي امنیت شورا د سلاکار لخوا د اوسني حکومت په پیل کې لاسلیک شو. دغه سند له مخې به له 2014 کال وروسته 9,800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي چې بیا تر 2012 کال پورې قرار قرار لدی هیواد وځي. د ولسی جرګې او شمیرغړي وایي چې چیرته امریکا د یاد سند په اساس خپلې ژمنې عملی نکړي نو د تصویب رایه به ور نکړي. لدی ټولو سره سره د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپو نصر الله ستانګزای وایي ولسی جرګه حق لري چې دا سند را دیا تصویب کړي، خو هیله مند شته چې د تصویب رایه ورکړي.
د قانون لمخې ولسی جرګه صلاحیت لري چې دا تړون یا تصویب کړي. د ولسی جرګې اکثریت غړي د ښاغلي کرزي د حاکمیت په دوران کې د پلویانو چې دا سند باید ژر تر ژره نهایي شي او د تصدیق دپاره باید راولېږل شي. تر ډېره هغه فکر کوم چې د آراو په اتفاق نه بلکې په اکثریت د آراو تصدیق کړي.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شوی دی، خو په دغه هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې او د ډیورند کرښې له هغې غاړې لا هم راکټي حملې د افغانستان په یو شمېر سیمو باندې کېږي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک او تصویب په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې اغېزمن تمامېدلی شي. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالی وزارت هغه اندېښنې یو ځل بیا رد کړې چې دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د عامه ساتنې یو شمېر پولیسو او د پاسپورت ریاست ملکي مامورانو شکایت وکړ چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د مالی وزارت وین عبدالقادر جیلانی وایي پولیس کافي بودیجه لري او که معاش نه ورکول کېږي دا د کورنیو چارو د وزارت مسؤلیت دی. له ښاغلي جیلانی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا مهال د بودیجې وضعیت څه ډول دی.
د تیر کال نه را په دې خوا مونږ د یو څه مالي مشکلاتو سره مخامخ وو. مونږ د 2014 کال تر پایه پورې د معاشاتو په اجرا کې کومه ستونزه نه وینو، خو بیا هم هغه ادارې لکه تاسو چې وویلې چې د نظم عامه پولیسو شپږ میاشتې معاش نه دی اخیستی، مشکل زموږ په برخه کې نه دی، مشکل د دوی اړخته دی. دوی که مونږ ته اسناد راولېږي مونږ اجراءات کوو. کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې ښه کافي بودیجه لري. د پاسپورټ ریاست په اړه چې دوه میاشتې معاش نه دی اخیستی، تاسو وګورئ مونږ که ستونزه لرو نو ستونزه مونږ په انکشافي اختیاري برخه کې لرو چې مونږ د 20 میلیارد افغانۍ کسر سره مخامخ یو، لیکن دا یو موقتی ستونزه او ډېر زر به حل شي. په عادي بودیجه کې چې هغه هم معاشات دي، د حکومت عادي مصارفات دي، هغه په نورمال شکل سره مخکې روان دي.
جیلانی صاحب، مخکې له دې داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې ممکن افغان حکومت د 2014 کال تر پای پورې د تنخواو په ورکړه کې له ستونزو سره مخ شي. تاسو څنګه دغه اندېښنې اوس هم موجوده دي که دغه اندېښنې باید له خلکو سره نه وي؟ تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
د عادي بودیجې نه معاشات په نورمال شکل باندې اجرا کیږي. په انکشافي اختیاري بودیجه کې چې شل زرم کوټ ده، چې هغه هم د بالمقطع قراردادیانو معاشات د دې بودیجې دغه کوټ څخه اجرا کیږي. نو فی الحال مونږ یو څه مالي ستونزو سره مخامخ یو او دغه معاشات لږ ځنډېدلي دا مونږ منو، او هغه معاشات چې هغه په عادي برخه کې دي، په عادي بودیجه کې دي، هغه په نورمال شکل باندې مخکې دي. هغه امکانات مونږ مالي امکانات لرو. مونږ د یو کال را په دې خوا سپما کړې ده. په 2014 کې لکه څرنګه مونږ د دې شاهد یو، د امریکا حکومت سره مونږ 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې قرارداد لاسلیک کړ، او د دې سره د اروپایي ټولنې سره د 1.4 میلیارد یورو پر ارزښت باندې مونږ قرارداد سره لاسلیک کړ.
تاسو ویل چې هغه ماشونه چې د انکشافي بودیجې له خوا نه ورکول کېږي هلته یو څه ځان راغلی، آیا له عادي بودیجې پرته له انکشافي بودیجې نه هم تاسو ځینو کسانو ته ماشونه ورکوئ؟
بله، د انکشافي بودیجې نه بعضي مشاورینو ته، بعضي بالمقطع قراردادیانو ته ماشونه ورکول کېږي چې هغه په مختلفو ریاستونو کې ګمارل شوي دي.
جیلانی صاحب، وروستۍ پوښتنه که څه هم تاسو مخکې ورته لنډه اشاره وکړه، څه وایي اوریدونکو ته، افغانانو ته، د نوي حکومت له پایل سره سم څومره نړیوالو علاقه پیدا کړې چې افغانستان سره مرسته وکړي؟ تاسو د اروپایي ټولنې سره او امریکا سره د تړون یادونه وکړه، نور څومره هیوادونه دې تلیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره مرسته وکړي؟
د ټاکنو د پایلو نه وروسته زمونږ اقتصاد په ښه کېدو شو، تجارت ورځ تر بلې ښه کېږي، تجارت زیاتېږي، او د ګمرکاتو په برخه کې چې سږ کال زمونږ عواید د 15 تر 20% پورې راټیټ شوي وو، اوس ورځ په ورځ ښه کېدو دي.
د مالی وزارت ویاندو چې د پولیسو د تنخواګانو د ونه ورکول او د شکایت او دغه راز د افغانستان د اوسنۍ بودیجې په اړه له ازادي راډیو سره څرګندونه کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر هوتک له کندهار وای د سعودي عربستان همکاري کول شي چې د سولې په برخه کې یو حقیقت رامنځته کړي او مثبت نتیجه ولري. خدای وای چې کچې د سعودي پرختیا همکاري وکړي نو په افغانستان کې په څو میاشتو کې سولې راتللی شي. عبدالملک له هلمند ولایت څخه د ناوي ولسوالۍ څخه اس ام اس استولې وای چې له ولسمشر مې غوښتنه ده چې د هلمند ولایت ناوي ولسوالۍ د مکتبونو کتابونه کم دي او باید کتابونه مو پوره شي. دی وای د لسم صنف یو لسم صنف او دو لسم صنف کتابونه کم دي. امان الله د ملي اردو سرتیری دی او د پخپل پیغام کې چې د زی بړې سرید ویلي وای چې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غواړي چې اول اداري فساد لمنځه یوسي او په ملي اردو کې هم موجوده فساد لمنځه یوسي. دوستانو تاسو زموږ غاګل ازادي راډیو اورئ. دونی می بجې شوې دی. له ملالۍ بشیر ګواخ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندوز چارواکي وای وسلوال مخالفینو نن د دې ولایت د استیناف څارنوالۍ پر ودانۍ ډلې زه حمله کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وای د هغو اولسو پولیسو برخلیک تر اوسه نامعلوم دی چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو له حملې وروسته لا درک شوی دی. د افغانستان د مالیه وزارت یو دل بیا هغه اندیشنې رد کړې چې ګواکې دوی د دولتي مامورینو د ماشینو د ورکړې په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د اوکران په پارلماني ټاکنو کې اروپا په لور ډلې بریالي سوي دي. اوکرانیان هیله مند دي چې دا انتخابات په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباخ د جلاسوي سیمې د شخړې په حق له په فرانسې کې سره وګوري. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو مدافع فعال نسرین ستو دا چې په لاریونې لاس پورې کړی وو د څو ساعتو لبند وروسته راخوشي کړي ده. او د تونس وګړي د 2011 کال د پاتون راهیسې د لومړي بشپړه پارلماني انتخاباتو نتایج ته سترګې په لار دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلانو وايي په پام کې لري د چین د سوداګرۍ خونی سره د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د ګډو همکارۍ تړون لاسلیک کړي. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل دا تړون به چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زید سفر په ترڅ کې لاسلیک سي. شاغلي الکوزي وايي په دې سفر کې به له چینای چارواکو سره د صنعت او قانونو په برخه کې هم تړونونه لاسلیک سي.
اته به یو سلسله قراردادونه انځاشي د همکارۍ او د اقتصادي او همدارنګه د ویزي د مشکلاتو د کولو او یو کانفرنس د افغانستان د سوداګرو او د چین د سوداګرو ترمنځ هم په اخر د سفر کې سازماندهي کې چې په دې کې به دواړه رئیس جمهوران شرکت کوي او په دې کې به د اوتاق تجارت د چین او د اوتاق تجارت د افغانستان ترمنځ همکاري او یو توافقنامه امضا شي.
الکوزي زیاتوي ولسمشر احمد زی سره به په دې سفر کې شاوخوا 22 سوداګر هم ملګري وي. د افغانستان د مالی وزارت وای نړیوال شرکتونه لیوال دي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې ښه شوی او د سوداګرۍ کچه هم لوړه شوې ده. شاغلی جیلانی زیاته کړه د ګمرک عواید هم چې د تیر کال په پرتله 15% کم سی و اوس ډیر سی دي. د نوموړي په وینا سوداګر او همدارنګ بهرني شرکتونه لیوال دي چې په افغانستان کې له سره پانګونه وکړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو ومني بوجي پاکستاني اوړه 1310 افغاني، یو درې نیمني بوجي ورج 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړ 1160 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 15 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني نوي پوله، یو یورو دراوي افغاني دیش پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني دیش پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني او یو پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1512 افغاني.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه او اف ایم سل اشاره پنځه څپه سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اورېدلی شئ. دوستانو، د خبرونې پاتې برخه اونیس پروګرام ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي راډیو قدر مونه اوریدونکو ښه راغلاست د ځوان فکر خبرونه ته. په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجیب رحمان حبیب زه یم. هیله ده د خبرونه تر پایله سره مل واوسئ. د خبرونه موضوع چې په دې خبرونه کې د خبرونه میهمانه به را سره خبرې کوي، هغه دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې ځوانان څومره کولی شي خپل اهداف ته لاسرسی پیدا کړي. منظور ده چې هغه خپل افکار له نورو سره شریک کړي او له نورو څخه هم څه زده کړي. او تر ډیره په اوسنۍ ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، له هر څه څخه دوه ډول استفاده ترسره کوي، یو منفي ډول یو مثبت ډول. دا چې په افغانستان کې د اجتماعي شبکو څخه یا ټولنیزو رسنیو څخه مثبته ګټه اخیستنه څومره ده او ناوړه ګټه اخیستنه به څومره، په همدې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي حبیب الله اکبری، خیبر امیری او امین الله صفای. دوستانو ته ښه راغلاست. په خبرونه ته سوال به له ښاغلي صفای څخه پیل کړو. که تاسو وایئ چې څه فکر کوي دا ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نور داسې ویب سایټونه دي، ځوانانو ته څومره سہولتونه په ټولنه کې برابر کړي دي؟
ښه، مننه کوم. اول زه د دې هغه په باره کې یو دا وایم چې هر شی یو ښه ګټه او بله غلطه استفاده لري. اول خو ښه ګټه د فیسبوک او ټویټر په باره کې زه دا وایم چې فیسبوک او دا ټویټر دا ټول شبکې اړیکې هغه چې دی پاڼې چې دا ټول جنرال نالج که انسان هغه کې انګلیش کې جنرال نالج یا عمومي معلومات، ښه عمومي معلوماتونه پکې شي چې ځوان لپاره ښه ګټور ثابت دي. بل که منفي هغه ته وګورو، خواته وګورو، دا لږ د وخت ضایع کېدل هم دي. سړی بعضې خلک ډېر زیات پکې بوخت کېږي او نور اهداف ورنه پاتې کېږي. نو بهتره دا ده چې ښه ګټه ورنه واخلو. هغه کې ښه بعضې دا خبري پاڼې دي چې دا مونږ لایک کولی شو، ښه د دنیا حالات نه خبرېدلی شو. بل ټویټر ښه دی، ټویټر یوز کول استعمالول نسبتا ښه دي د فیسبوک نه، په دې چې هغه کې داسې هغه ناوړه شیان شیر کول دا نسبتا لږ کم دي. بل زه به دا ووایم چې ټویټر کې نسبتا هغه څوک چې فالو کوي د هماغه کسان ته کتلی شي. نور
مننه ښاغلی صاحب تاسو څخه. راو به ګرځو ښاغلی امیری ته. امیر صاحب، په دې برخه کې که تاسو خپل هغه اند یا مفکره له موږ سره شریکه کړئ چې تر څه بریده خلک په ټولنه کې مخ دې ته کړی چې تر څو له ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخیستنه وکړي، او کومه سطحه کې دغه ګټه اخیستنه مثبته بولئ، او تر څه بریده دغه ګټه اخیستنه سبب شوی تر څو دوی داسې ناوړه اهداف تعقیب کړي؟
د لوی خدای په نامه سلام کوم تاسو ته، ستاسو د مایک له لارې، البته ټولو اوریدونکو ته، افغان ولس ته. تاسو ښه موضوع ټاکلې ده، البته د ځوان په خبرونه کې ټولنیزې رسنۍ. البته موږ البته اوس په یوویشتمه پیړۍ کې اوسیږو، او یوویشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ پیړۍ ده. په دې کې ډیر پرمختګونه او ډیرې لاسته راوړنې شوي دي. انټرنیټ هغه څه ده چې مونږ او د ځوانانو په خاصه توګه د ځوانانو په برخه کې د هغوی د پوهې، د سواد، د دې سره سره د نوو موضوعاتو څخه خبرېدل، د معلوماتو زیاتول او همداسې له خلکو سره د یوځای کېدو یو ښه مرجع ده. موږ په انټرنیټ کې بخښونه لرو، البته چې زموږ ملګري وویل فیسبوک ته، ټویټر ده، همداسې نورې بخښونه دي. نو دا غوښتل دي چې موږ وسلې لرو ملګرو سره، دا غوښتل دي چې زموږ معلومات له یو بل سره یو ځای کړي. خو زموږ ځوانان متاسفانه په اوس دور کې د فیسبوک او د انټرنیټ نه ډیر ناوړه کار اخلي، چې دوی په خپل سواد کې پاتې، دوی د تعلیمي برخې ته مخ نه کوي، هغه ته البته ډیر لري ته پاتې شوی دي، او دوی ته یو ناوړه کار اخلي، ناوړه ګټه ته اخلي. نو
ناوړه ګټه یعنی په سم مفهوم دوی نشي کولای خپل درسونه ترلاسه سای ولري، دوی نشي کولای خپل اساسي اهداف تعقیب کړي، یا دوی نشي کولای چې کوم څه چې باید ورته اړین دی هغه ترلاسه سای وي، یا هم غیر اخلاقي ګټه اخیستنه.
بالکل، دغه د غیر اخلاقي نوم د چیات کم دغه زموږ سوال الکی. لکه اوس موږ وینو چې زموږ ګوګل یو هغه څه دي چې هغه مونګه کوي شو، زموږ په ځین کې چې کوم سوال خطورو کینو هغه مونګال ته پیدا کوي شو، او زموږ د ډیرو سوالو جواب زموږ انټرنیټ ده. خدا چې مونږ ته غلطه یا غیر اخلاقی استفاده کوو، نو دا زموږ د ځوانانو پر روان، پر روح باندې او داسې په نورو موضوعاتو د غوی د پوهې او د تحصیل په کچه کې ډیر خندونه ورته پیښ کړی دي.
امیلی صاحب تاسو څخه مننه کوم. راو بګرځو ښاغلی حبیب الله اکبری ته. ښاغلی اکبری، فکر کوم تاسو هم لا ټولنیزو شبکو څخه ډیره استفاده کوي، خصوصا له فیسبوک څخه. څه فکر کوي هغه ځوانان چې ډیری له دغه ډول شبکو څخه ګټه پورته کوي؟ څنګه چې ښاغلی صافی هم ورته یادونه کړې، ډیری موقع د سبب کې تر څو له نورو اهدافو څخه پاتې شي او ډیره ورځ مصروفه په دې واوسي تر څو له دوستانو سره اړیکه ولري، او یا هم هغه څه چې د خوښه ده په انټرنیټ کې تعقیب کړي او ورته لاسرسی ولري، نورو برخو له فعالیتونو څخه سړی پاتې نه راځي.
لومړی سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. مننه چې موږ ته وخت راکړې. څنګه چې صافی صاحب او امیر صاحب مې خبرې وکړلې، زه هم ډیر خبرې نه کوم، خو دومره وایم فیسبوک هغه څه دي چې ماته ثابته شوې ده تر ټولو ښه ښوونکی ماته پاتې شوی ده فیسبوک. معنا دا چې زه چې کله زړه مې تنګ شي فیسبوک ته راځم، یو بل دا چې یو څه راته په کار وي د فیسبوک ته کښېنم. ډېری وخت زما معلوماتونه د فیسبوک نه دي، او ما سره هغه ملګری دي چې واقعا یو سړی وغواړي یو ځای ته ځان رسولی شي. 12 کاله مکتب مې پاته کاله کې خلاص کړه، څه مې نه وزده، خو همدې فیسبوک دغه سبب شو چې ماته لیک لوست را وښوده.
مثلا زه پوه نه شوم چې هدف مو څه دی چې څرنګه فیسبوک تاسو ته لیک کول لوست را وښود.
هدف مې دا دی چې فیسبوک تر ټولو ښه هغه ګرځېدلی شي چې یو سړی ته نه وغواړي ګټه ترې واخلي، ښه ګټه ترې اخیستلی شي، لکه څنګه چې زه خپله ترې ښه ګټه اخلم.
یوازې که په فیسبوک باندې خبرې ونه کړو، په مجموعي ډول په ټولنیزو شبکو لکه نور ویبسایټونه، خبري ویبسایټونه هم دي، د کارموندنې ویبسایټونه هم دي چې دوی هلته اعلانات ترسره کوي، هم تر څنګ یې نور داسې معلوماتي ویبسایټونه هم دي لکه ګوګل او داسې نور ویبسایټونه چې تاسو کولی شئ اړین معلومات هلته ترلاسه کړئ. په دې برخه کې خبرې وکړو، یعنی څومره دې له انټرنیټ څخه یا په ټوله کې له اجتماعي شبکو څخه ګټه اخیستنه څومره مفیده ده، او کوم عوامل سبب کیږي چې موږ ووایو چې واقعا دا اقدام یا دغه کار ترسره کول مفید یا اغېزمنتیا لري؟
څنګه چې امیر صاحب ورته اشاره وکړله، د فیسبوک یا د ټویټر یا د نورو ګوګل څنګه چې ویل دي اشاره ورته وکړله، د دې نه ګټه اخیستل تر یو اندازې پورې د دې نه بعد موږ ګټه واخلو، دا ډېر اړین دی په خاص توګه په دې وخت کې، ځکه چې دا وخت ټیکنالوژي دا اوس موږ مخ په پرمختګ استو. یو خو فائدہ دا ده چې کم معلومات چې موږ نه لرو، نو موږ هغه کې معلومات ترلاسه کولای شو، که د نړۍ هغه سر کې هم یو څه خبره وسی، یو څه شوي وي، نو هغه موږ د فیسبوک نه کولای شو چې ترلاسه کړو، هغه معلومات د هغې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه د خلکو سره که د نړۍ هغه سر کې هم وي، له هغوی سره ملګرتیا، یعنی هغوی سره د اړیکې ټینګول، د هغوی سره ډېر ښه کولای شو موږ د فیسبوک له لارې نه، همدارنګه د ټویټر له لارې نه کولای شو چې د دې نه که بیا چېرته سمه ګټه ترې نه واخلې، او د هغې هغه کوم لیکل کوم معلوماتونه چې ته غواړې هغه ترې نه ترلاسه کړې، هغه هم کېدلی
شي.
زما په خپل شخصیت باندې ناوړه ګټه اخیستنه دا ده چې ډېری ملګرو کار پرېښی او فیسبوک ته ناست دي، دا د وخت ضایع کول دي. نن سبا موږ تاسو وخت ډېر قیمتي دی، خو موږ افغانان د وخت په قیمت یا د وخت په ارزښت اصلا نه پوهېږو. یوازې فیسبوک ته ناست چې زه خپله کله هم سهار چې کښېنم تر بېګا پورې هېڅ مې پام نه وي، هر څه رانه پاتې. نو همدارنګه نور ملګري هم ځوانان شته دي چې په فیسبوک کې چټ کوي او فیسبوک ته ناست دي، یوازې دا کار وکړي چې ته یو څه هغه ترلاسه کړي، نو هغه وخت ضایع کېږي. او
لاکبري صاحب څخه مننه. دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب رحمان حبیب صاحب، راسره قدرمن میلمانه هر یو خیبر امیری، حبیب الله اکبری او امین الله صاحبای په خبرونه کې را سره دي. دوستانو بیا هم راځو ښاغلی صاحبی ته. د وخت هم تاسو ورته یادونه وکړه چې هم مثبته ګټه خصنه ده او هم ناوړه ګټه خصنه. دوستانو هم خبرې درلودې په دې برخه کې. د ناوړه ګټه خصنه په اړه وایم چې څو نکات موږ ته یادوري وکړي، یعنی چې ځوانان متوجه وي چې هغه کارونه ترسره نه کړي، او دغه ناوړه ګټه خصنه چې سبب شوی تر دمه تا ورته پام کړی دی، کوم ټولنیز ستونزې را پیدا کړې دي؟ مثلا آیا سبب شوی تر څو جنایي پېښې هم رامنځته شي له دې طریقې کنه؟
مننه. زه به دا ووایم چې فیسبوک خو ناوړه ګټه تر ټولو دا ده چې د وخت ضایع کېدل دي، او دویمه دا چې زیاتره زه داسې قصو نه خبر شوم په هندوستان کې چې نن سبا زیاتره طلاقونه کېږي کیږي د فیسبوک لاله کیږي په دې چې هغه دا جنکان بعض څه تصویران خبري چې هغه د غوي کورنۍ ولاته خوخني یا د بل لارې د غوي تصویر د خبري چې بل چا ترسيږي هغه هته د غوي کورنۍ ترسيږي چې د دې لوجه زیاتره کورنۍ مسائل هم پیدا کیږي او بل اوس منګه باسته زیاتره په فیسبوک لغټ نه وړه غي زنده دا بل من بس په ټکنالوژي باندې اوس من ګوګل کې بل هغه د ویکیپیډیا دا ویکیپیډیا دا انسایکلوپیډیا دا چې په دې کې مونږ د دنیا هر قسم معلومات حاصلولې شو دا په پښتو ژبه فارسی ژبه دری هر ژبه کې شته نو ټکنالوژي نه خو استفاده شو خپل سره ډیره بهتره ده نو د فیسبوک په باره کې بس صرف دا ان غټه نه وړه غي زخه انده چې بیان میکړل بل د وخت ځای کې دل دینور په څه څه غلط څه نشته دي
یعنی تاسو فکر کوي چې هر څه مخته مربوط دي کې مونږ غړو مثبت ګټه خسنه کوو او منفي ګټه خسنه خو ولې ډیری فکر کوي چې ځوانان نوړه نسبت مثبت ګټه خسنه ته نوړه ګټه خسنه ته توجه او علاقه مندي ډیره ده
او خبره دا نه ده خبر د انسان خپل اهداف پوره ده چې هغه کم قسم اهدافونه د فیسبوک د کم قسم اهداف او هغه استعمالي اوس فیسبوک هر یو چې استعمالي یو خاص هدف لپاره اوس بعض خلک دي چې هغه خاص سیاسي خبرې یا پوسټونه پکې شیر کوي نو هغه خپل سیاسي لپاره اوس بعض دي چې صرف هغه د چټ لپاره عملګر زیاتور لپاره یا وغيرها لایکس یا د شین لپاره
بعض موقع کې مو پام شو د فیک ایدګانی هم شته چې دا کولای شي بعض شخصیتونو ته توهین وکړي له دې طریقو هم درنګ یعنی بعض اختلافات سیاسي اختلافات د دو کسانو ترمنځ رامنځته کیږي موږ د ټاکنو په جریان کې شاید و چې ډیرې داسې اختلافات د دو کاندیدانو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي د فیسبوک له طریقو لمن ورته وحل کړه یعنی سیاسي غمن تایم تاسو تصور کوی کنه او ککوی څومره ده
هغه خود ده څوک چې سیاسي شرکه خود د انسان خپل هغه پر مربوط ده هغه د انسان خپل هغه په شخصیت پورې مربوط ده چې هغه کم قسم استعمالي نو زنه په یوه معیار کدا څه ده سیاسي اختلافات په کرازي ده خو رازي خود تر هغه خلکو مې رازي چې هدف تر هغه ځای پورې محدود وي
خپل امریکا تاسو په دې اړه خبرې وکړي ډیری وخت تقلبي ایدګان رامنځته کی نه یوازې په فیسبوک باندې بلکې ټویټر او داسې نورې ټولنیزې شبکې چې موجودې دي او هم ډېر وخت موږ ورته پام شوی چې ځوانانو ته غلطه ګټه اخیستنه څنګه کولی شو چې د دغو اقداماتو څخه مخنیوی وکړو او ځوانانو ته یو مثبت ذهنیت ورکړو چې باید له ټکنالوژي څخه او له اوسني صورتونو څخه چې ورته برابر شوي مثبته ګټه اخیستنه وکړي
ډېره مننه کوم البته انټرنیټ او ډېره خبره ستاسو په فیسبوک ده
نه یوازې په فیسبوک خبرې کوو بلکې په ټوله کې په ټولنیزو شبکو کې وغږیږو
په ټوله کې که زه وغږیږم البته د انټرنیټ مونږ یو ابزار ګرځولای ده او موږ خوته خو خودل شوې ده چې مثبت او منفي خو بد دا چې موږ ته کم رقم ګټه او استفاده کوو دا د زمونږ د هر شخصیت کار ده دا
چې موږ دا چې زوار کاونه یعنی هغه ته د خو هونه ورکاونه چې باید مثبت ګټه خسنو کوي تسرنګ موږ ترج کولای شو
زمونږ ټولنه البته یو دسی ټولنه ده چې کار غواړي نه ناستای غواړي زه دا خبره دسی وایم زموږ په اداراتو کې که دولتي ادارات دي که خصوصي سکتورونه دي پاغو کې دا خبره ډیره تر یو حده غشوې ده لکه په اداراتو کې فیسبوک بلکل بند شوای ده وجه څه ده که چیرته هغه ښه ګټه لري که هغه چیرته ډیر ښه وي نو باید په اداراتو کې ورته لار واره شي نو ځکه دا یو غلط کار ده غلط کار په څه معنی دا یو هغه کار ده چې زموږ ځوانان د کار نه غورځي زموږ کارمندان د کار نه غورځي یو خبره دوم خبره تا چې مستار ایډیا نیو ویلې ز تیر ورځ د یو مرګري سره سم شخصیت ده نو د په نامو باندې یو بل پیج جوړ شوی ده چې هغه کوم شی پوسټ کی کوم شی چې پورته کی فیسبوک ته دا هغه ټول شی راخلی او هغه ایډیا کې اچي اپ خپل هغه کې اچي خو شاید هغه په نامه ده تصویر د مغه دی اوس هغه نه خلق توهینه اوس هغه دغه شخصیت زیر سوال راولي نو زموږ ټولنه کې ځوانان غلط استفاده کوي
او څنګه دغه په ور کول شو څنګه دغه تفهیم ور کول شو ترڅو دوی وکول شي مثبت ګټه خسنه وکړي مخ راوړي مثبت کارونه ته
خو ټوله کې وایم چې زموږ ځوانانو ته اوس د فیسبوک کارول اصلا یو غلط کار ده
یوازې فیسبوک نه
ټوله کې کوي دغه یو خاص موضوع زخه ټویټر فیسبوک دا غلط کار ده چې خلک د کار نه کی ځوانان باید خپل تعلیم وکي تحصیل وکي مطالعه وکي کتاب دغه خمر غره ده کتاب دغه خمر معلومات دي کتابتون ته دلاړ شي
کتابونه د ځان سره د اميري دغه خطا څخه خپل ورته اشاره درلو چې مثبت ګټه خسنه موجوده منفي ګټه خسنه هاچته او هغه خپل شخصیت
مربوط وکړه. خو بیا هم زه وایم هدف مې دا دی چې نه موږ مسؤلیت پکې څه د ځوانانو مسؤلیت پکې څه څرنګه ته غواړې چې دا مسدود شي، ځکه که مسدود شي دا مثبته ګټه اخیستنه هم لري. شاید به هغه سهولتونه چې د ځوانانو ته د مثبته ګټه اخیستنې لپاره مساعد دي هغه به له منځه لاړ شي، که نه دا د منفي ګټه اخیستنې مخنیوی څرنګه وکړو؟
دا صرف موږ لکه تاسو چې کومه خپرونه کې دا موضوع اخیستې ده او میلمانم البته ملګری هم راغوښتي دي او هغوی سره هم تاسې دا خبر کوي، نو د دوی به همدغه پیغام وي، زموږ به همدغه مسیج وي، همدغه به خلکو ته وایو چې بس د دې کار نه که لاس نه اخلئ نو صحیح ګټه ترې واخلئ. زموږ مسؤلیت همدا ده چې خلکو ته ووایو ښه او بدې ورته ووایو. ښه یې دا دی چې موږ کوی شو یو ښه معلومات ترې واخلو، کوی شو د خلکو سره ملګرتیا پیدا کړو، کوی شو خلکو سره یو نږدې اړیکې وساتو. یوه خبره دا یې غزمونږ ښه برخې دي. که غلطې راواخلو د خلکو شخصیت توهینوی شو، کوی شو چې که د انټرنیټ په سطح وغږیږو نو موږ کوی شو چې هغه نه غلطې ویډیوګانې، غیر اخلاقي ویډیوګانې هغه وکتی شو، هغه نه زموږ ځان ته، روح ته، ټول بدن ته تاوان ورسی، په ټوله کې د یو پاکې یو سمې ټولنې ته ضرر ورسی. نو زموږ خلکو ته، ځوانانو ته هم دا خبره ده چې د فیسبوک انټرنیټ نه یو ابزار پتوګه چې هغه مونږه استعمالو، بلکې خلګ چې استعمالي، که مونږه سیمهیز خلګو ته وګورو یا نړیوالو خلګو ته وګورو، هغه په دې توګه کار نه اخلي. هغه هغه څه کوي د فیسبوک یا د انټرنیټ نه د یو ګټه یا کار ته اخلي چې هغه په ټولنه کې دوی ته خپل اهداف ته ورسی، خپل معلومات ورته سیوا کی. خو متاسفانه زموږ ځوانان نه
مننه مننه امیر صاحب تاسو څخه راو بغرسو کاغلی اکبری ته ډیرای دسې شبکه هم موجود دي، مثلا د خپل تبلیغاتو ترسره کولو لپاره له ډېر ټولنیزو شبکو یا سهولتونو څخه دوی ګټه اخیستنه کوي. ځوانانو ته په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر شوي؟ مثلا که موږ داسې مشخصې کړو، یعنې د کارموندنې په برخه کې کله دوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري نسبت هغه کسانو ته چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دوی کولی شي ژر تر ژره خپلو اهدافو ته ورسي، هغه ځان ته کار پیدا کړي. چېرې په دغو برخه کې څومره سهولتونه رامنځته کړي دي او څه فکر کوي؟
مننه. څنګه چې تاسو ویلې دا ښکاره خبر ده، ډېر سهولت منځته راوستی دی. څنګه چې څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري، اوس ډېری ملګري چې زه ګورم سره ورسره کینم پاڅېږم، نو هغوی د همدې انټرنیټ له لارې یو ځای ته ملګری پیدا کوي، د هغې له لارې کولی شي چې په همدې کې معلومات یا د کارموندنې یو ځای ورته پیدا کیږي، او دمدا متعلقه او د دې نه ایمیل ترلاسه کوي، او د دې ته کوم هغه فورم چې دی د خانه پوری کې. نو څنګه چې هغه کوم کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نن سبا ټول ځوانان وایي چې کار نشته. ده کار شته، خو هغه کس چې فعال اوسي، هغه کس چې وغواړي چې یو ځای ځان ته یو ځای ته ورسي، نو هغه ته کار شته. ده خو کوم کسان چې نه غواړي هغه ته کار نشته. نسبتا هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او څوک چې لري، د دې کار ډېر اسانه ده، دوی ځان ته کار پیدا کولی شي.
مننه ښاغلی سپای. که تاسو چې د زده کړې په برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي، مثلا آنلاین زده کړې دي او داسې ځینې ویبپاڼې چې د هغو کولی شي خلک حتی بعض ژبو ته لاسرسی پیدا کړي او زده یې کړي، په دې برخه کې خپل معلومات له موږ سره شریک کړي.
مننه. زه به دا ووایم چې په فیسبوک کې چې بعض ملګرو ورته اشاره وکړه چې د دې نه د استفاده کوي، زه خیر دا خبر نه کوم. فیسبوک داسې هم نه ده چې ټول غیر اخلاقي یا ستونزمن تمام شي، ښه ده، استعمال ښه ده، خو دې کې زیاتره داسې انسان پورې اړه لري، کنه ما مخکې مې ورته اشاره وکړله. که مونږ غواړو زیاتره دې کې داسې پیجونه داسې پاڼې دي چې هغه کې ډېر څه مونږ زده کولی شو. وستور مثال څو ورځې مخکې ما یو پیج ولیده د انګلیش خود به خودي زده کړه، نو هغه کې دومره اسانه د صفر نه شروع شوی ده که انسان هغه نه استفاده وکړي نو ډېر په کم وخت کې یو څه زده کولی شو. نه همداسې راځو، ما مخکې مې ویلې ویکیپیډیا ډېر ښه زده کړې لپاره ډېر ښه ویبسایټ دی چې هر قسم معلومات تاته پکار وي، هلته به درته پیدا کېږي. بل آنلاین زده کړې پکې کېدلی شي، بالکل. تاسو ورته اشاره وکړله، هر وخت وشي کولی، ماسټري وغیره، دکتورا، هر څه کولی شي د آنلاین له لارې. نو زدان ټیکنالوژي ډیره خدای زمون په جامعه کې. بل د ته ګلوبلایزیشن وای، مونږ کولای شو مونږ د دنیا سره وصل کی. کشیر ته دا ټیکنالوژي نه وای، دا فیسبوک نه وای، غیره دا نه وای، کومه د دې مخالفت کنه مونږ ګلوبلایز نشو کېدلای. نو زه د دې هغه نه کوم
مننه خغلې سپي بل مسلې تم کې یادونه وکړي مثلا د وخت مې خغلې امري څخه پوښتل چې ځوانانو مسولیت پڅ کړي یعنی څنګه کول شو چې خپل نور ملګرو ته او یا کسان چې پټول نه کړي موږ سره او لدی څخه ناوړه ګټه اخلي هغه تشویق کړي تر څو مثبت ګټه خسنه ترې وکړي او د دولتي ادارو مسولیت په دې برخه کې څه دی خسن د مخابرات او وزارت لرو د ټپولاتونو کې ریاست لرو د دې مسولیت سره
په اول کې خو زه باید مننه وکم د خپل د حکومتي چارنو په دې چې هغه د ویب سایټونو بلاک کړی دی هغه کوم ویب سایټونو چې انسان ځوانان غلط ویب سایټونو لکه غیر اخلاقي ویډیوګان دی وغیرہ دی هغه خو بلاک دی اول خو په دې مننه کوم د خپل حکومت زما خبره زده کوم چې فیسبوک هم یو کتاب دی فیسبوک نو انسان هغه کې د انسان د ډیر انسانان خپل فکرونه نظرونه خپل پکې شیر کوي نو موږ کپره دي فکرونه مولولو چې هغه څه کوي یا پاغي باندې به کمنټونه راز چې خلک د دې په اړه کې څول نو زه دې کې خه مثبت عمر کوم چې ته ډېر مثبت لاره ده چې انسان په دې اړه کې معلومات اخیستل شي
مننه مننه تاسو خامنی صاحب کا ورسته خبره تاسو وکړی کنه چې ټول خلک را پکې وڅېړل خو ځنی بیا داسې چې مخالف ډلې آتا پتی روسی کومو کرتا پام شی چه نڑیوال شبکی تی روسی شبکی آتا دی انترنت لطریقه نور هوا دونو که جوانان دی تحسوی تر تو لدوی سخ خپل املاتر سرگند کری دی برگی پتو گا مو شایدو چه مثلا پتی روسیو که دایش تروسی ڈالا چه تازه رمانست شویده دیره اگه کسان چه دیره تا ورگلی دی ده هم دیگه انترنتی سولتون رو سخواه پا استفاده دوی لده شبکه سره اری که تینگی کریه ورستا بیا سبب شوی ترسوه تا لده سره وری اوزایشی پا دی برخ که ده حکومتون و مسئولیت بچه که بولی او باید کم کارونه تر سره شی
من نه کومه لتاسونه ملګری اکثرا د سې څوای چې ټول لغه فیسبوک او انټرنیټ مونږ ته د سې څوکی چې ډیر مهم دا وړین دا د مهم تو به مونږه سل په سل تاییدو خو زموږ خبره په ځوانانو کې دا د ځوانانو په مثبت او منفي کار اخیستنه کې دا ما یوازې د منفي کار اخیستلو په اړه ویلې او دوی یوازې غو مثبت ته وای خو زه دې کې څه نه وایم صرف هغه دوه خبرې اوریدونکو تم معلومی دی مرګرو تم معلومی دی رازو د ستاسې د پښتني پاړه چې پټاکنو کې ملبته ستر نورین مخته شو چې شخصیتونه پکې تهدیدې دله ځنی نور مسایل نو هغه کې یو خبره د دولت ته خونه راپورته شوله چې موږ غواړو فیسبوک د انتخاباتو په پروسه کې دغه په دغه دوره کې البته فیسبوک یا بعضی نور انټرنیټي هغه چې دی هغه باید بند شي خو اوس موږ بیا موږ غواړو چې په سیمه کې لکه تا چې مخکې د داعش نوم واخیست یا اسلامي حکومت چې کوم ده هغه مخ په زیاتې دوه او خلکو اکثره د فیسبوک او د انټرنیټ د لارې هغه سره یو ځای شوی دی او لاسرسي پیدا کړی دی تر څو دا غوي د اکړونو حالاتونه خبر شو دی ورسره یو ځای شوی دی نو مونږ د خپل دولت نه البته استخباراتي ادارو نه د غوښتنه کو تر څو یو داسې څار یا د څار اداره جوړه کی چې په ټولنیزو رسنوي باندې خو څارنه وکي چې هر څوک پوسټ کوي ایمیل کوي خبري کوي چا سره هغه به ټول وڅارل شي هغه به دغه سره ډاکومنټونه هغه سره به ټول معلومات وي او خاصتا چې هغه بیرونی اړیکه څوک لري هغه به ډیر وڅارل شي
د ځوان فکر په نن نه خبرونه کې له حسینو څخه ډیر ډیر مننه کوم او په پای کې نتیجه ګیری به دا وکم چې په ټوله کې دوستانو وایي چې انټرنیټي سہولتونه اغېزمن تای نسبت منفي ګټه خسته زیاته ده او دولت څخه غوښتنه دا وتر څو په غیر اخلاقی او هغه ویب سایټونه چې یعنی منفي ګټه خسنه تر ډیره ده بندیز ولګي او ترڅنګ دا چې بیرونی هری کې لا مخالف او ډلو سره تامین نشي باید دولت یو د څار هدار رامنځته کړي او په ټوله کې ملیونه او نور داسې ټولنیزې شبکې تر څار لاندې ووسي تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو زور تاسو ریګم زه او یا هم زما نور همکاران له نورو ولایتونو څخه په لوی رب مسپارم ښې شېبې
زبر تپا تیار کسر شکنه